برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علام و مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم اورې چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانګزي برابر کړي.
السلام علیکم، د مهم خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن او د هغه اووه وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له عملت څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربیره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن له اوو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبانو ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې دې په کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د همدغه خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټویټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې په بدخشان کې په غوسیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې د طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو دوه تنه وژلې او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بیګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګر یې نن سهار نیولی دی. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په ورستۍ زلزلې کې د وژل شوی کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن یو اویا کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي اویا کلن احمد چیتم چې شاوخوا دوه ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان غنی برخی ولړځولی. د زلزلې له کابل په ترکیه کې نه سوتنه جوړل شوې هم دي. او په بریتانیا کې به رواني اونې د پنځمې ورځې ټولبندیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام کوي. د ټولبندې له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بي ضرورت له کور ووزي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایروس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولئ.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا نور مسایل پر ویبسایټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکه کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه
هغه تاسو په لوکري هغه به تاسو وڅښئ ځي خراب نه کوي.
افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن.
د ازادي رادیو یو راپور د روزګان دی وی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
ار څونه خوشاله یو ازادي رادیو ته مش خوشاله یو کز مر وعده یا راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهمه نیمایي کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې د غشان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد زید دا ټول افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته واسپاري. امید ظاهر مر په دې اړه راپور لري.
دا سمحال چې افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوی. د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د اکشن به پوره سپاره شو پکې راغلی. د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامی تړون کونکي په توګه امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتی تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای و اوسي. د اعلامیه کې د غشان له افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کریسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوای د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم رسال محمد اکبر ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تاسو تاسو جوړي هغه باید تاسو وسپست زی خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر زره څنګه نور مهمات د لزان سره انتقال نه کوي. باید یو متحد په شکل سره تاسو مخکړه کوم نه کیته نو لري دغه مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورته.
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یلوستي افغان لوري ته د وسایلو او تاسیساتو سپارل د شوی یو تړونونو یو اصل بولی. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون
سلفي سر د حق لري لکه ټول نظامی تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي دغه نو تاسیسات هم جز د غو دوغو کیږي او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی دا باید زموږ امنیتي ارګانو ته تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبري وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې خه مدیریت کولای شي او لزګونه طالبانو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. اخوا طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او غوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې بو بشتو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وای
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې وو ویشولایتونو کې تاریخوالې تر سره سوي. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په جواب کې 15 ترهګر وژلي او 30 نورې ټپيان کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي لخپل خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نور پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډیر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پایل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حمله پایل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنگیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تیرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده.
در 5 روز هفته گذشته
د تیرونې په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت دي چې په دې ډله کې شپږ 500 وزل شوی او 3 نور ټپيان دي. زموږ اندېښنه د تاریخوالي دوام دی. جګړه باید محکومه شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په مخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په روسیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیرا په خانابات، امام صاحب، علی آباد او د شترچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. پړای له کندوزه د اجمل اریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانابات ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري چې له امله د کندوز څخه لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نو آباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کور یې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنترول ووځي.
د جګړو د ډزو ږغ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنگ وي، هره ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه را تنګیږي. د ولایتي شورا رئیس یوسف ایوبی په دې اړه وویل
په اثر شدت جنگ در ولسوالی خان آباد اطراف کندوز
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندز دی والی وان اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې د ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کومنډو ځواکونه را رسېدلي دي.
کندز کې چریکي او ډلایز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابر شي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تیر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږیش سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېده او تر خوایې د لویو راټولېدنو له کبله په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله راسخ نه ویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا ویروس له کبله نه آرامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې ویروس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تیره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اوولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمې فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږ ویشت ولاړه شوله، شپږ ویشته لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله یې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو سلیر ویسو ساتونو کې د 302 مشکوکو پیښو څخه شپږ یې مثبت دي. د دې تازه شمیرو په ثبت سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 1,015 ته ورسېده، چې له دې شمیر یې 4,336 تنه رغېدلي او 1,516 تنه یې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي تیرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 23.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرز بندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور، یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یوه نړېدلې ودانۍ ژوندی وستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 تنو اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د شخورن ایتل لا هم د ترکیه په ازمیر ښار کې چې زلزله زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجه سمندرګي کې د ریختر په کچه 6.9 د زلزله د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسیدلی چې په کې 40 تنه یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د ژغورنې او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندی ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړی هیڅ کله هیله مندي له لاسه نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ وشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان تر وګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځنډیدلې واده و چې 12 کال مخکې کوژده شوې و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نشول کولای خپل ناوې واده کړي. د سلما او د ژوند د زوی په ژوند باندې سمو دوړان دي. د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لغ ورسته لغه کورنۍ سره خلکو امرستي کړي. اوس په روزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پختلو ته ورغلې دي او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې اور
چمشم سر ولا گوم چراوی شسته مزدور می ده یز چندر می پټ پس پس سر ز خدمت کو از علم دی جنیر کی پلاس نه را کی یو لا کرپ یو بڑی
دا جڑا د شپته کلن سلما ده شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بی وزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نسو کولای چې خپل ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنۍ زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې وه. خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي. زما چې ته یې واده ورکړی دی په دوه قننو کښې ښه نه دی احتیاج کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودې چې ما له الهي زما د چچه پرده را خوندې کې چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشت افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا پته د راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله پته د څه به د کار کړی وو د واده دپاره پیسې نه درلود د بېچاره تکلیف ده کړی وو او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خو دغه تاته اجر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لوڼو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو له خوانه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نتله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نتله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره شل یا ویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه. وروسته له هغه نه چې ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادی په نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د ادی روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر زیاد درمل د خاغلی ستانګزی پاړه وای
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدل ناروغې لامل افاصه د ویل شفاخانه و یا روختون وای نو امادی بنم رکید
خاغلی درمل روختون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم مینی هغه دا چې معشوم یو کلوی د درد پر مهالي اول غک په ادی وی په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا وایي دي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي خو لا هم ډیری افغانان د درو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړي تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې چې ښایي دا هم ناروغانې وي او ډاکټر امیر او ډاکټر